آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د زمري یولسمه ده چې د 2018 میلادي کال د اګست د لومړۍ نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6:00 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
طالبانو د کابل د حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی، د سوریې حکومت د مخالفینو سره خبرو ته تیار دی، او د اسلامي دولت ډلې په پلویانو غږ کړی چې په روسیې دې حمله وکړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خپرونه ده چې تاسې د واشنگتن نه اورئ. د خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان په شمالي ختیځو ولایتونو کې ځینې سیاسي ډلې او ګوندونه کوشش کوي چې د پوهنتونونو محصلین او د ښوونځیو شاګردان راجذب کړي. ساینس پوهانو د انسان په پوزه کې یو ډول نوي انټي بیوټیک کشف کړی چې فعلاً د ازموینې لاندې دی. د زیکا ساري ناروغۍ د امریکا د فلوریډا ایالت ته سرایت کړی. اروپایي ساینس پوهانو یو نوی روغتیایي روبوټ یا ماشیني انسان تیار کړی چې له ډاکترانو سره د ناروغانو د ورځنیو ستونزو په حل کې مرسته کوي. لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. طالبانو د دوشنبه په سهار په کابل کې په پوځي او لوجستیکي انګړ باندې د حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې څلور حمله کوونکي چې په درنو وسلو سنبالو د نارت ګیټ هوټل د دروازې سره په جګړه اخته وو، دا د بارنو پوځیانو او ملکي ادارو د کارکوونکو د اوسېدو یو محفوظه سیمه ده. زموږ خبریال عبدالحی ورشان زموږ سره په ټلیفون دا وخت موجود دی، د هغه نه تازه معلومات اخلو. ورشان صاحب،
نظر نجان نن تقریبا شل باندې شل پنځه باندې یو بجا وا چې ډیر درنه 14 نه د کابل جلال آباد لاره چې سړک نه په نامه یادي یالته خارجي کمپنۍ دی 14 نه وشو، چې اوس صحابیا امنیتي خول خو معاشره شوی دی. اوس تر اوسه چون رسمي وختونه نه شو شي جزئیات دغه تک څوک نه ورکې څومره تلفات څومره راغلي دي. منتها دومره معلوم شو چې دا یو دغه موټر بم 14 نه ده، او اوس سهار ټول د امنیتي قوال خوا کنټرول نیول شوی ده. طالبانو مسئولیت په غاړه اخیستی، لیکن جزئیات سرکاري خلک جزئیات نه ورکوي.
مننه ورشان صاحب، ډېره مننه ستاسو د تفصیل نه. درنو اوریدونکو، په راتلونکي خبرونه کې دری برخه خبرونه کې به تازه معلومات یو ځلې بیا واخیستل شي. طالبانو ادعا کړې ده چې په دغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي او وسلوالې دغه سیمې ته ننوتې دي. دا حمله د تېرې اونۍ د هغه برید نه وروسته کېږي چې په کې اتیا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د سوریه حکومت وایي چې هغوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیو کې د اګست په میاشت کې د حکومت د مخالفې ډلو سره د خبرو د بیا شروع کولو ته تیار دي، خو هغوی زیاته کړې ده چې د خبرې به پرته د کومو شرایطو او بهرنۍ مداخلې نه وکړي. دغه رپورټ پرون د یکشنبې په ورځ د سوریې یو دولتي خبري اجانس په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال فیصل مقداد او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي رمز الدین رمزي د ملاقات نه وروسته خبر کو. خاغلی مقداد د ملاقات تفصیل نه دی ورکړی. غربي هیوادونه د روسیې د ولسمشر بشار اسد نه غواړي چې قدرت خوشې کړي، خو د سوریې د رژیم پلویان چې پکې روسیه هم شامل ده د بشار اسد په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره کوششونه کوي او د سوریې د حکومت سره یو ځای د مخالفینو په ضد جنګیږي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د سوریې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې هغه وخت وزنډې دي چې د اسد د واک نه د لرې کېدو په مسله مخالفې ډلې موافقې ته سره ونه رسېدې. د اسلامي دولت ډلې په یوې 9 دقیقې اوږدې ویډیو کې چې په یوټیوب یې خپره کړې ده، په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې په روسیې کې بریدونه وکړي. یو کس چې د یوټیوب په دغه ویډیو کې وینا کوي مخې پټ کړی دی او روسیې ولسمشر پوتین ته خبرداري ورکوي چې موږ به ستاسو په کور کې دننه تاسو وژنو. تر اوسه پورې دغه ویډیو لا نه ده تایید شوې، خو دغه ویډیو چې د کوم ټلیګرام نه خپره شوې ده هغه د اسلامي دولت د ډلې دی. دا لا نه ده معلومه چې د اسلامي دولت ډلې ولې په روسیې باندې د بریدونو په حق له دغه بیان خپور کړی دی، خو امریکا او روسیې دواړه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د پوځي عملیاتو د پراختیا په باره کې د همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي. وسلوالو جنګیالو د عراق په شمال کې د کوردانو د کنټرول لاندې سیمه کې د خامو تیلو او طبي ګاز په ذخیرو باندې مرګانۍ حملې کړي دي چې له امله یې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته در اوروي.
کوردی چارواکي وایي چې وسلوالو جنګیالیو دا دواړه حملې د عراق له شمالي ښار کرکوک سره نږدې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د انرژي د ذخیره کولو په دوو مرکزونو باندې کړي دي. چارواکو امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو جنګیالو لومړۍ حمله له کرکوک نه تقریبا 15 کیلومتره لرې د طبي ګاز د ذخیره کولو په یو مرکز باندې وکړه. هغوی د ودانۍ شاوخوا ته بمونه او چاودیدونکي مواد خښ کړل او بیا یې د ټوپکو په ډزو کې څلور کسان فني کارکوونکي ووژل. کوردي چارواکو وویل چې دوهمه مرګانۍ حمله د بای حسن د تیلو د تولیدولو په فابریکې باندې وشوه. وسلوالو چې له بمونه ډک واسکټونه په غاړو د فابریکې یو انجینر وویشت مړې کړ او شپږ کسان نورې زخمیان کړل. د چاودنو په نتیجه کې په فابریکه کې اور ولګېد. د کوردي مامورانو له قوله ویل شوي چې درې حمله کوونکي هم وژل شوي دي، مګر معلومه نه شوه چې آیا د امنیتي قواوو په ځوابي ډزو کې لګېدلې دي او که د بمونو د چولو په وخت وژل شوي دي.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د ترکیه حکومت د ناکامې کودتا نه وروسته نور 1400 پوځیان د دندو نه لری کړی دي او د ترکیه د پوځ د لوړپوړو چارواکو د شورا نه غوښتنه کړې ده چې ولسمشر طیب اردوان ته د پوځ مکمل واک وسپاري. د کودتا د کوشش نه وروسته طیب اردوان 8000 پوځي قضایي او ملکي کارکوونکي دندو لری کړي، توقف کړي او یا ترې نه تحقیقات شروع کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 10 دقیقې کې دا هم زمنګ د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان په شمالي ختیځو ولایتونو کې د یو شمېر تحریکونو او تنظیمونو طرفداران خپل ډلو ته محصلین او شاګردان راجذبوي. نور تفصیل د قندوز نه زمنګ د خبريال ګل رحیم نیازمن په ریپورت کې واوري.
د شمال ختیځو ولایتونو په پونتونونو کې د زینو سیاسي تحریکونو فعالیتونه زیات شوې دي. دغه سیاسي تحریکونه چې په افغانستان کې ورته د فعالیت اجازه نشته او یا هم په رسمي ډول فعالیت نه کوي په پونتونونو کې محصلین جذبوي او یو منظم کاري پیل کړي دي. د پونتونونو محصلین وایي چې دغه سیاسي ډلې ځوانان سخت دریځي ترابولي، خو که دولت یې مخه ونه نیسي کېدای شي یو ځل بیا له پونتونونو انقلابونه وزېږي. په عمومي ډول د شمال ختیځو ولایتونو په پونتونونو کې د یو شمېر سیاسي تنظیمونو او تحریکونو طرفدار شته، خو د ځینو فعالیتونو یې د هیواد د قانون پر ضد دي. له دغه پونتونونو څخه یو شمېر هغه محصلین هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي چې د دولت پر ضد به یې وسلوالو فعالیتونو کې فعاله برخه اخیسته. د بغلان پونتون یو تن محصل نصیر حیران وایي چې د دوی په پونتون کې د حزب التحریر په نامه یو سیاسي ډله فعالیت کوي چې زیات شمېر محصلین یې جذب کړي دي. هغه وایي چې دغه ډله مستقیم محصلین وسلوال فعالیت ته نه هڅوي، مګر د ملي اردو او پولیسو جنازې حرامي ګڼي.
ای حزب فعالیت خود شته سات دانشگاه به خاطر تغییر افکار او اندیشه های محصلین داره و تا جلسات منظم شوند سات ولایت بغلان.
د پونتون د محصلینو د ذهنیت د بدلون په خاطر د دغه حزب منظم فعالیتونه جریان لري او د بغلان په کچه منظم جلسې کوي. د بغلان پونتون یو بل محصل هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې ک دولت په پونتونونو کې د هغه تنظیمونو د فعالیتونو مخه ونیسي چې ځوانان او محصلین مخالفت ته هڅوي، نو کېدای شي پونتونونه یو ځل بیا د انقلابونو مرکزونه وګرځي.
محصلین مونږ را مغزاشون را شوشو میکنن و به سوی افراطیت و به سوی افراطگرایی تشویقشان میکنن. اگر جلوی گرفتن شه
زمونږ د محصلینو فکرونه اړوي او د سخت دریځي په طرف یې هڅوي. که د دغه تنظیمونو مخه ونیول شي، نو کېدای شي پونتونونه یو ځل بیا د انقلابونو مرکزونه وګرځي. د قندوز له پونتون څخه هم څو واره هغه محصلین چې لزده کړو وروسته به د مخالفینو په لیکو کې وسلې ګرځولي، او د دولت پر خلاف په جګړو کې برخه اخیسته نیول شوې دي. د بغلان پونتون معاون عبدالواحد لیاقت وایي چې دوی په ښکارا داسې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې په پونتون کې سیاسي فعالیت وکړي او یا د دولت ضد محصلین تحریک کړي.
بغلان پونتون کې فعلاً د ښکارا سیاسي حرکتونه یا ښکارا سیاسي فعالیتونه موږ نه وینو. اکثریت زموږ محصلین په درسو بوخت دي، اما د سیدیګوتو په شمیر یا ډیر کم محدود خلک معلومیږي چې د اسلامي حزب یا حزب تحریر په نامه یا دې په نامه باندې داسې خلک شته. اما څه دوی فعالیت وکړي جلبوګردوکي داسې روت روته پورې مستقیمو دوی ناستې ولري، مجلسونه ولري، ولاړې ولري، په دې مورد باندې خلک هغه کې دعوت کې ترغیبې کې تشویقې کې برعلا شکل باندې تر اوسه موږ نه دي لیدلي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د استادانو په مرسته په پونتون کې د دغه ډول فعالیتونو مخه نیول شي. په افغانستان کې د روان انقلاب لومړی کړي حمله پونتونو څخه پیل شوی. د افغانستان د ټولو جهادي سیاسي تنظیمونو مشران د پونتونو څخه سیاست ته ورسېدل. د هیواد واګي د څو کالو لپاره په لاس کې واخیسته چې پر ضد یې نور سیاسي جریانونه پیل شول او تر اوسه جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده
VOA پښتو. دا وخت په نړۍ کې د نو انټي بیوټیکونو د پیدا کولو لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي او ساينس پوهانو د انسان په پزه کې یو ډول نوې انټي بیوټیک کشف کړی دی چې فکر کیږي په خپل نوعیت کې به ډېر بېساری او ګټور وي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې جیسیکا برمن رپورټ ته جذبه تاسو دروورم. دا نوې انټي بیوټیکی کمپاؤنډ یا مرکب چې د انسان په پزه کې موجود دی، په کشفولو سره دا هیله راژوندی شوې ده چې د میکروبونو ضد داسې نوې دواګانې به وموندل شي چې د انسانانو لپاره به له حده زیاتې مؤثرې ثابت شي. ساینس پوهان په دې نظر دي چې د نوو انټي بیوټیکي دواګانو کشفول ځکه حیاتي اهمیت لري چې زیاتره موجوده انټي بیوټیکونه د نوو ساري جراثیمو او وژونکو میکروبونو په مقابل کې خپل مؤثریت په قراره لاسه ورکوي او تاثیر کمیږي. دا نوې انټیبیوټیکی ماده چې د انسان په پزه کې کشف شوې او ډاکټرانو د لوکډونین په نوم پیژني، د هغه انساني بکتریا یا میکروب په مقابل کې کلک مقاومت کوي چې د طب په اصطلاح ورته سټیفایلوکوکس ویل کیږي او د سوپر بګ په نامو د یوې ډېرې خطرناکې بکتریا د پیدا کېدو سبب کیږي چې د عادي انټیبیوټیکونو زور ورباندې سم نه رسیږي. دا بکتریا د ام آر اس ای په مخفف نوم هم شهرت لري. د روغتیايي چارو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت مرکزی اداره یا سی ڈی سی وای چې سوپر بګ په امریکا کې هر کال تقریبا 8000 کسان ناروغ کوي چې د جملې نه په اوسط ډول په کال کې 10000 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او مري. او وجه دا ده چې دا دومره خطرناکه بکتریا ده چې د ډیرو انټي بیوټیکونو ضرور باندې نه رسیږي او د دوا په مقابل کې ډېر سخت مقاومت کوي. دا بکتریا چې په عامه لکه د سٹافونو هم شهرت لري ویل کیږي چې د ډیرو خلکو په بدن کې موجودی مګر ضرر ته نه رسي. د دې نه علاوه په میلیاردونو نور کوچني اورګانیزمونه هم د انسان په بدن کې موجود دي چې به ضرر دي. ایوازي یو ډیر کم شمیر فرصت طلبه او اپورتونست دوله پاتوجینونه دي کله چې د انسان د وینې په جریان کې شامل شي د ناروغ د بدن وینه میکروبي کوي او جریان مختل کیږي. په ځینو مواردو کې وژونکي ثابتېږي. خو د امریکا د ماساچوسټس د ایالت د نارت ایسټرن د پوهنتون د میکروبي څېړنو او کشف د مرکز غړی کیم لویس وای چې د نیچر مایکروبایولوژي په نوم په یو طبي مجله کې لچاپ شوی مقاله نه دا واقعیت څرګند شوی چې په سلو کې اویا انسانان دا ماده په خپل پزه کې نه لري. که د چا په پزه کې د لوکډونین ماده موجودی، ډېر امکان لري چې د سوپر بګ له خطر نه به خوندي شي. د لومړنیو پلټنو په دوران کې ساینس پوهان همدې نتیجې ته رسیدلي دي. هر بکتریا کوښښ کوي چې د انسانانو په بدن کې ژوند وکړي او د ځنګلي حیواناتو په شان د مختلفو بکتریاو ترمنځ هم مجادله روانه وي. هر یوه چې ډېر طاقت ولري ژوندی پاتې کیږي. مفید بکتریاګانې په زنجیري شکل د امینو اسید ماده تولیدوي چې د لوګوډینین په مرسته موزیر بکتریاوې نه پرېږدي چې انسان ته ضرر ورسوي. خو ډېر کم انسانان دغه مهمه انټي بیوټیکي ماده په پزه کې لري. له طبي څېړنو نه ثابته شوې ده چې ډېرې نورې مفیدي بکټریاوې هم د انسانانو په بدن کې ژوند کوي چې د موزیرو او وژونکو جراثیمو د خپرېدو مخه نیسي. د دې جملې نه یو لوکډونسس بکټریا ده چې د ځینو انسانانو په پزه کې پیدا کیږي. ساينس پوهان وایي چې نورې ډېرې ګټورې بکټریاګانې به هم د انسانانو په بدن کې موجودې خو تر اوسه پورې لا نه دي کشف شوې. ډاکټر کیم لوئس په دغه امریکا کې ویل موږ غواړو چې ژوند وکړو. دا وخت د انټي بیوټیکس په مقابل کې د پاتوجینونو یا جراثیمو مقاومت مخ په زیاتېدو دی او کومه اسانه چاره هم نه لیدل کیږي. له همدې امله موږ مجبور یو چې شاته پام وکړو او د سوپر بګ د ختمولو لپاره نوي انټي بیوټیکس کشف کړو او نوې لارې چارې ولټوو. نوموړی وایي چې زیاتره موجوده انټي بیوټیکي دواګانې د تیرې پیړۍ په نمایي کې کشف شوې چې تر اوسه پورې ورنه استفاده کیږي. دغه دوره د انټي بیوټیکونو د کشفولو د ګولډن ایج یا طلایي دورې په نوم یادیږي او ساينس پوهانو زیاتره مواد له هغو کمپاونډونو یا مرکبونو نه حاصل کړیو چې په خاوره کې موندل کیږي. خاوره اوس هم د مایکرو ارګانیزمونو یوه غني ذخیره ده. ډاکټر لوئس ویل د خاورې صرف 1% کوشنی ارګانیزمونه د زراعت لپاره پکاريږي او باقی پاتې 9% خاوره د تورې میکروبي مادې په نوم یادېږي. ساينس پوه لوئس او ملګری تیر کال د بکتریا ضد ونوي دوا چې د طب په اصطلاح کې ورته ټیکسو باکټین ویل کیږي او هر ډول بکتریاګانې وژني کشف کړي وه. ټیکسو باکټین د سوپر بګ په شمول د هر قسم بکتریاګانو د حجراتو دیوالونه راچپکوي او له منځه وړي. کوم انټي بیوټیک چې اوس له اکثرو ډاکټرانو سره موجود دي د جراثیمو یا بکتریا په پروتیني ماده باندې حمله کوي چې د وخت په تیریدو سره مکروبونه تکثر کوي او د انټي بیوټیکونو زور ور باندې نه رسیږي. که د جراثیمو په حجرو باندې برید وشي نو مقاومت امکانات به کم وي. دا نوې انټي بیوټیکس تر اوسه پورې په انسانانو باندې نه دی امتحان شوی خو په حیواناتو کې چې ازمول شوی نتیجه یې ښه وه. د انسان په پزه یا پوزه کې دننه د دې نوې مادې د کشفولو نه دا واقعیت هم څرګند شو چې د انسان بدن په خپل د وژونکو جراثیمو او میکروبونو د لمنځه وړلو او نو دواګانو د کشفولو یو مهمه منبع ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
سکال د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی میرمن هیلری کلینټن او د هغه د ټیم عملګری ټیم کین د شنبه پورس په د پیټسبرګ په ښار کې انتخاباتي مبارزه وکړه. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر راپور کې واورئ.
د هیلری کلینټن توجه په دې انتخاباتي مبارزه کې زیاته پر اقتصاد ده. هغه په خپلو خبرو کې زیاته پاملرنه کارګرانو ته وکړه. هیلری کلینټن د جمهوری ریاست لپاره دیموکرات نماینده وای یو جمهوری غوښتونکی د ډانلډ ټرمپ د پلان په برخه کې وای چې د ټرمپ پلان به زموږ د اقتصاد 3 میلیون کارونه لمنځه یوسي.
زموږ د پلان لمخې به 10 میلیون نوي کارونه رامنځته شي. دا خبره زه او یا هم ټیم کین زموږ مرستیال نه کوي بلکې خپلواکي منابع کوي. یو جمهوری خوا چې جان میکین ته سلام مشوره ورکوله دا خبره کوي.
د هیلری کلینټن نوماند مرستیال ټیم کین د ډانلډ ټرمپ په برخه کې وویل هر چا چې پر هغه باور وکړ هغه په پای کې ځانمن شوی دی. په کار د دا هیواد هغه چاته په لاس ورنکړل شي چې تشې وعده کوي. د هیلری کلینټن د سرویس موټر سفر د جمعې په ورځ په فلادلفیا کې د ټیمپل په پوهنتون کې لوی مظاهرې نه وروسته پیل شو. هیلری کلینټن پر ډونالډ ټرمپ د انتقاد په برخه کې وویل چې هغه دا خبرې کوي چې امریکا به بیرته عظمت ته ورسو خو هغه یو شی هم په امریکا کې نه جوړوي. میرمن کلینټن وویل دا په دې ډیره ښه پوهیږي چې ولسمشر څنګه د کارونو په منځ کې سره کې مرسته کولای شي.
زموږ خاوند د تو کارونو لپاره ولسمشر وو په دې مودې کې ډېر ویښ یو نوی کارونه رامنځته کړل.
اغلې هیلری کلینټن په یو غونډه کې د پنسلوانیا په هاریسبرګ کې وویل چې دا د متحده ایالاتو په برخه کې ډیره خوشبینه او باوري ده.
زه هغه هیواد نه پیژنم چې ډانلډ ټرمپ یې راته تشریح کړی. توهین د منلو وړ نه دی. دوه مخي کبر او غرور نه منم. دا ځکه چې دا امریکایي صفات نه دي.
لا بل پلو ډانلډ ټرمپ نن د شنبه په ورځ په ای بی سی نیوز کې د هغه مسلمان پلار خبرو ته ځواب ورکړ چې ویلې ټرمپ هیڅ قرباني نه دا ورکړي.
You have sacrificed nothing.
ډانلډ ټرمپ د خاغلی خیزر خان په ځواب کې ویل چې د ډیره قرباني ورکړې ده او ډیر سخت کار کړی دی او په زرګونو زرګونو وظایف منځ ته راوستي دي. کله چې خیزر خان د دیموکراتانو په ملي مجلس کې خبرې کولې، د هغه میرمن د هغه خواته چپ خوله ولاړ و. ښاغلي خان د خپل زوی همایون خان په برخه کې چې په عراق کې د متحده ایالاتو په عسکري خدمت کې خپل ځان قرباني کړ خبرې کولې. ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې وویل څرنګه چې هغه مسلمانه ښځه ده، ښایي هغې ته د اجازه نه وي چې کومه خبره وکړي. د ډونالډ ټرمپ دغه تبصرې ډېر انتقادونه منځ ته راوستل. ډونالډ ټرمپ د سبا لپاره دا پلان لري چې په اوهایو او پنسلوانیا کې انتخاباتي مبارزه وکړي. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ساینس پوهانو یو نوی روغتیایي روبوټ تیار کړی دی چې تقریبا یو میټر لوړ دی او په 1900 ژبو باندې پوهیږي. په مغلی په واشنگتن کې د امریکا غږ د ساینسي چارو د خبریال مارټن سیکرست رپورټ تا چې زه سلیمان شاه ته ستاسو دراوړم. د میټ پیپر په نوم دا انسان نما روباتیک ماشین نه یوازې دا چې په څو مختلفو ژبو باندې غږیږي، د ژوند په ډیرو ساحو کې له انسانانو سره مرسته کولی شي. دا د انساني روبات میټ پیپر غږ دی. هلو، زه پیپر یم، څه مرسته درسره وکم؟ د دې نوي او ذکي روبات نه دا وخت د بلجیم په یوه روغتون کې استفاده کیږي او د طبي پرسونل سره د ډیرو کارونو په سرته رسولو کې کومک کوي. که یو څوک ورنه تپوس وکړي چې د روغتون فلانې برخه چیرې ده او یا فلانې سړی به په کومه کوټه کې، نو سم دستی ورته په جواب کې وایي هغه د روغتون په لومړي منزل کې دی، راځه چې زه تا د هغه کوټې ته ورسوم. کله چې پیپرمیټ او تپوس کوونکی دواړه یو ځای حرکت وکړي، نو په لاره کې رهنمایي کوي او کوټې ته رسوي. د بیکی وانډی پورت په نوم یوه میرمنه چې تازه د روغتون په نسایي او ولادي واټ کې ماشوم زیږولی و او لارا ورنه ورکه شوې وه، د پیپرمیټ له لارښوونې او رهنمایۍ نه ډېره خوشحاله ښکارېده. هغې وویل د خلکو سره د ضرورت په محل د تماس نیولو لپاره دا یوه بله ښه وسیله ده. دا خبره هم ډېره د ډاډ وړ ده، په خاص ډول د ماشومانو لپاره بې اهمیت زیاتي، ځکه چې هغوی د ضرورت په وخت کې رهنمایۍ او لارښوونې ته ډېره اړتیا لري. د پیپرمیټ روباټیکي ماشین د بلجیم د زوراباټ شرکت تیار کړی دی او دغه شرکت عمومي رئیس امریکا غږ ته وویل چې ډېر خلکو پکې علاقه او دلچسپي ښودلې ده. دا روبات کولی شي چې په روغتونونو کې د ناروغانو او ډاکترانو لپاره هغه خدمات او کارونه اجرا کړي چې یو وخت یوازې انسانانو سرته رسول.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو د فلوریدا په ایالت کې د زیکا د ویروس د څو پیښو د راښکاره کېدو نه وروسته په واشنگتن کې ویره راپیدا شوې، خو کانګرس د اوږدې رخصتۍ نه مخکې په دې حقله بودیجه تصویب نه کړه. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل بومن رپورټ ته.
فکر کېږي د زیکا ویروس چې ماشه انتقالوي د امریکا متحده ایالاتو ته رسیدلې دي. رپورټونه وایي په فلوریدا کې د زیکا څلور پیښې پیدا شوې دي. د امریکا د روغتیایي چارو چارواکو څو میاشتې پخوا خبرداری ورکړی و، مګر کانګرس لا تر اوسه په دې حقله بودیجه نه ده تصویب کړې چې د دغه ویروس یا د ماشو سره ورباندې مبارزه وشي چې دغه ویروس انتقالوي. د اکثرو امریکایانو لپاره د اوړي په موسم کې ماشې نارامه کوونکې وي. عامه روغتیا ته د یو خطر په حیث فلوریدا اوس باید د دغو ماشو غم وخوري او علاج وکړي. د فلوریدا گورنر ریک سکاټ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Four people in our state likely have the Zika virus as a result of a mosquito bite. This means Florida has become the first state in our nation to have local
احتمال لري چې زموږ په ایالت کې د ماشې د چچلو په نتیجه کې څلور تنه دغه ویروس ولري. د دې معنا دا ده چې زموږ په هیواد کې فلوریدا لومړی ایالت شو چې په محلي سطح د زیکا ویروس خپور یا انتقال شو. ځینې کسانو د ټیکساس ته د ګالوستن انپورې په لرې ځایونو کې ویره او بې وسیتوب څرګند کړی دی. د ټیکساس اوسیدونکی جیم سټیوارټ وایي
It does concern me for my children and my grandchildren, but I don't know whether it's going to do any good to be real worried about it, because if it's here, it's here.
دا مې د خپل ماشومانو او لمسیانو په خاطر اندېښمن کوي، مګر زه نه پوهېږم چې که په دې باره کې به تاسو ته اندېښنه کومه ګټه ورسوي یا نه، ځکه چې دا ویروس دلته رسېدلی دی. د فلوریدا هغه پیښې تایید شوي دي چې د روغتیایي چارو چارواکو یې میاشتې پخوا پیشګوئی کړې وه. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز غړی ټام فریډن انوای
isolated cases of mosquito-borne Zika.
احتمال لري چې موږ به هغه جلا پیښې ووینو چې د ماشې د چیچلو نه د زیکا ویروس نه پیدا کیږي. په کانګرس کې تر اوسه پورې په دې باره کې ډېر بحثونه شوي دي. جمهوري غوښتونکی سناتور مچ مکانل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We need to act right now.
مونږ ته پکار ده چې عمل وکړو او مونږ ته ضرور ده چې همدا اوس اقدام وکړو، مګر یو ډالر نه دی تصویب شوی چې هدف یې زیکا وي. کانګرس په لومړي سر کې د نوي لګښت لپاره 1.1 بلیون ډالر منلی و، مګر جمهوري غوښتونکي ګوند چې د استازو په مجلس او سنا کې اکثریت لري لایحه یې وړاندې کړه. د ډیموکراتانو د غیر مربوطو شرطونو کابل تصویب نشول. ډیموکرات سناتور ریچارډ دوربین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
What did the Republican leadership in Congress produce? Unfortunately, they produced a package that is totally partisan and destined to fail.
په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو مشرتابه څو وړاندې کړل. لبد امرغه داسې یو پروګرام او پکیج وړاندې کړ چې په بشپړ توګه یو طرفه و او ناکامي په نظر کې نیول شوی وه، او دوی په دې ښه پوهېدل. په سنا کې ډیموکراتانو د کانګرس د 7 هفته ییزې رخصتۍ نه د مخه د دغې لایحې مخه ونیوله. د دواړو ګوندونو غړو یو بل ته ګوته نیوله. جمهوري غوښتونکی سناتور مچ مکانل ان بیا وای
inexplicable and unacceptable to not be able on a bipartisan basis to address this.
دا نه تشریکې دونکو او نه د منلو وړ ده چې د عام روغتیا د دغې مهمې ستونزې غم په دوه ګوندیز اساس وخړل شي. توقع ده چې د زیکا ویروس له فلوریدا نه په اخوا خپور شي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر ټود برایس خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Miami has the same mosquitoes as Houston and across the Gulf Coast, and so this is of urgency.
میامی هیوستن ته ورته آب و هوا لري. میامی د هیوستن او د درست ساحلي غاړې په شان ماشې لري، او ځکه نو دا د سملاسي پاملرنې وړ یوه موضوع ده. کله چې کانګرس غړي د سپتمبر په میاشت کې بیرته واشنگتن ته راستانه شي، نو په هغه وخت کې به د زیکا په سر بحثونو ته دوام ورکړي. د وس لپاره محلي او ایالتي حکومتونه باید د خپلې وسې پورې په موجوده منابعو سره د ماشو څارنه وکړي او کنټرول یې کړي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، طالبانو د دوشنبه په سهار په پوځي او لوجستیکي انګړ باندې د حملې مسولیت په غاړه اخیستی دی. د تلفاتو په حق له تر اوسه پورې معلومات نشته. د سوریې حکومت وایي چې هغوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیف کې د اګست په میاشت کې د حکومت د مخالفو ډلو سره د خبرو د بیا شروع کولو ته تیار دي، او د اسلامي دولت ډلې په یوې 9 دقیقې اوږدې ویډیو کې چې په یوټیوب خپره کړې ده په خپلو پلویانو غږ کړی چې په روسیې د بریدونه وکړي.
او دا هم د افغانستان د سکرونو د هوا حالات د سنتي ګراد په حساب نن د شنبه د ورځې لپاره په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 40 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 18 ده. په اسلام آباد کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 19 درجه ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 18 ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 25 درجه ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هم نن ساته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شېبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضرې وو. تاسو کولی شئ زموږ د دواړو خبرونه په انټرنیټ کې په دې پته واورئ vooapashto.com. ورځم نیکمرغه. د خدای په امان.
رادیو